پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په پنچیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یو ښځه د دوی ځواکونو په آبشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکې 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څراولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. په پنچیر کې د طالبانو د والی ویاند ابو بکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی مني چې دغه ښځه بې ګناه وه.
البته قصد خطا در اونجا صورت گرفته بود در ولسوالی آبشار. اون نفری که شلیکم کرده او هم بازداشت است.
د صدیق په خبره چې د پیښې عامل نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تاییدوي چې تمه ده نن د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر ډیره پورې د پاکستان دغه پلاوی د افغانستان د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې کابل ته سفر کوي. د پاکستانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې کابل ته د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی به هڅه وکړي چې له افغانستانه پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وون در لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول ښودل شوي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. او د روسیې د چینل 1 یا چینل یاو تلویزیون خبریاله مارینا اوفسنیکاوا په موسکو کې د پولیسو لخوا نیول شوې. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده په مارچ کې په یوه ژوندۍ تلویزیوني خپرونه کې یو شعار په لاس کې راڅرګنده شوه چې پرې لیکل شویو پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. مارینا پرون د انسټاګرام په یو مطلب کې ویلي د موسکو په کرانسو سیلیسکي کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوی. د هغې مدافع وکیل هم د هغې نیول کېدل تایید کړي دي. دا او مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي. پاکستانی رسنۍ ویلي چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی هڅه کوي چې له افغانستانه پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په ارتباط هم له شکریې بارکزی سره مرکه لرو.
زما هیله او غوښتنه همدغه ده څومره زر څه کیږي او څومره عاجل او فوري څه کیږي باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي.
په دې اړه تاسو ته یوه مرکه لرو چې د افغانستان د سوداګرو او پانګونو ټولنه وایي دوی په تېر حکومت کې بېلابېلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي.
زمونږ اساسي ستونزه دا ده چې مونږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکي ادارات سره مو قراردادونه کړي، ولې اوس مو هغه پیسې چې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي هغه څوک نه راکوي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږیست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. کابل ته د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی به هڅه وکړي چې له افغانستانه پاکستان ته دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره پاکستانی رسنیو د خپلو چارواکو له قوله کړې او زیاتوي دا پلاوی به چې مشري د پاکستان د سوداګرۍ وزیر کوي له طالبانو دا هم وغواړي چې پاکستان ته بې له ځنډه د ډبرو سکرو رسولو لپاره 40 ساعته پر ډیورن کرښه د خدماتو په برخه کې همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت.
کابل تنن مازدیګر یو پاکستانی لوړ پوړی پلاوی راځي سول طالب چارواکو سره په سوداګرۍ ترانزیت او په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. دا سفر درې ورځې دی او پکې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر د کورنیو چارو سوداګرۍ خونی او لوجستیک دولتي ادارې او د خصوصي سکتور ځینې استازي شامل دي. پاکستانی ډان رسنۍ د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکي دا پلاوی به له طالب چارواکو سره پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د لیک په اړه خبرې وکړي. پاکستان داسې مال له افغانستان د ډبرو سکرو لیک ته ډېره لیوالتیا خایشي د ماليزیا او سویلي افریقا هیوادونو پرې د ډبرو سکرو پلور درولای دی. هغه څه چې په کور دننه یې پاکستان د برېښنا د تولید په برخه کې له ستونزو سره مخ کړی. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون یو خبر پاڼه کې دا سفر د سوداګرۍ، ترانزیت، اتصال او اقتصادي همکاریو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د دوام یو لړۍ وبلله، خو ښکاري د سفر ډېر تمرکز به د هغو خنډونو په لرې کولو وي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په مخ کې شته. له دې خنډونو یو پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په برخه کې د سوداګریزو دروازو 40 ساعته پرانستل دي. پاکستان غواړي 40 ساعته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي دروازې پرانستل شي سو وشي کولای په اسانه توګه به له کومه خنډ او ځنډه د افغانستان د ډبرو سکرو وارد. پاکستانی رسنۍ لیکي اوس مهال له افغانستانه د تازه میوې او سبزۍ په ګډون ځینې نور توکي هم د هیواد ته صادرېږي چې د ډبرو سکرو د لیږد بهیر یې ټکنه کړی دی. تر خوای د طالب چارواکو لخوا د ډبرو سکرو په صادراتو د مالی لوړول هغه څه دي چې پاکستان هڅه کوي بیرته دا به یې راښکته کړي، خو د نړیوالو بازارونو په پرتله لا هم د افغانستان د ډبرو سکرو پاکستان ته په ارزانه بیه تمامیږي. پاکستان غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او په کور دننه یې د دې کار لپاره ځانګړي تابعیاوې هم نیولې دي. د جولای په 1 نیټه د پاکستان د برېښنا وزیر خورم دستګیر وویل له افغانستانه د ډبرو سکرو په واردولو کې لوی پرمختګ شوی او اوس دوی له یو بل افغان خصوصي شرکت سره موافقې ته رسیدلي سو د برېښنا د یوې بلې فابریکې لپاره د ډبرو سکرو صادر کړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. موږ د افغانستان له قانون وزارت په دې اړه وپوښتل خو یاندې ځواب را نه کړ. له افغانستانه د ډبرو سکرو په واردولو کې د پاکستان بله ګټه دا ده چې افغان سوداګري پرې په پاکستاني کالدارو پلوري. هغه څه چې د پاکستان د برېښنا د وزیر له قوله د دوی د ملي کرنسۍ د ارزښت په لوړېدو کې مرسته کړي، خو طالب چارواکي وایي دا د دوی مسؤلیت نه ده چې افغان سوداګر په کومو پیسو له دوی پلورل شوي د ډبرو سکرو پر پاکستان پلوري. د افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته تر دې ګرمه شوه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف واخلي. هغه وویل هیواد به د افغانستان د ډبرو سکرو د مالیاتو له ادرسه د کال نږدې $2 میلیارد ګټه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبانو ضد مقاومت جبهه دا کوي چې په پنچیر او بغلان ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو حملې په شاتم بولي او درنه مرګ ژوبلې وراړولې. خو د طالبانو حکومت بیا په دغه ولایتونو کې د نښتو او مرګ ژوبلې خبره ردوي. اخوا د طالبانو حکومت بیا ویلي د کندوز په ولایت کې د داعش ډلې یو مرکز کشف او له منځه وړی. د طالبانو لخوا نیول شوو کسانو په یو اعترافي ویډیو کې چې د طالبانو لخوا خپره شوې مني چې د مقاومت له جبهې سره په همغږۍ کار کوي. خو د مقاومت جبهه بیا د طالبانو د حکومت لخوا یو د سګنی او په طالبانو پورې تړلې یو قاچاقي ډله یادوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په خپلو نویو اداو کې ویلي چې د طالبانو لخوا تر سره سوي بریدونه یې په شاتم بولي او درنه مرګزو بلې وراړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د مقاومت د جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
دښمن تلفاتش سنگین بود، حملاتش عقب زده شد.
د ارزو په سیمه کې د دښمن د ځانګړو قطعاتو او تنوجل شوې. تر دې وړاندې د پېښور په قرارګاه باندې هم سخت جګړې شوې وې. دښمن درانه طرفات درلودل او له هغې سیمې څخه په شاو تنبول شوه. د بغلان د خوستونو په سیمه کې همدا اوس چې تاسو سره زه خبرې کوم نښتې روانې دي. دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. پرون په خاووش او سوچي سیمو کې په یو برید کې بدري ځواکونه یې ووژل شول. او نور ځواکونه هم وژل شوي دي.
د غراس خاغلی احمدی د طالبانو لخوا په پنځیر کې ملکی وګړو سره د ناوړه چلن او شکنجه په اړه اندېښنه څرګندوي. هغه نړیوالې ټولنې غواړي چې په پنځیر کې ولسی وګړو سره د طالبانو د ناوړه چلن مخه ونیسي، خو د طالبانو حکومت د غیداوي نه مني او وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یوې سیمه ییزې سرچینې چې د امنیتي ګواښونو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان خلک کډوالۍ ته اړ کوي.
د بنو لسوالی د خوچ په کلی کې څلور پنځه کورنۍ چې خپل ځان سره لیس هم لري اړ شوي چې کډه وکړي.
طالبانو د دغویدا او پاړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د خپلو کسانو له لوري د بشري حقونو نقضول رد کړي دي. په ورته وخت کې د شنبې په شپه طالبانو اعلان وکړ چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف او له منځه وړی دی. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان ډېر مهم کسان وو چې د کندوز په امام صاحب جومات کې چاودنه کړې، یو بس ته یې چاودنه ورکړې او د تاجکستان او ازبکستان په راکټي بریدونو کې هم لاس درلود.
لڅکام یو کال رئیس په افغانستان کې د منځنۍ خوندزو او لیسوز د کونکو انجونې لزده کړو به برخې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکوس پوتزل تیر ورځ د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او د انجونو د تعلیم د دوام په اړه ټینګار کړی. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان جنو په برخه کې مسؤلیت لري. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې میرمن بارکزی د دې پوښتنې ته ځواب ویلې چې د جنو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي؟
تبي خبر د چې په یو ملک کې تقریبا یو کال هغه کې نیمه ټولنه جنکیانی د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محروم پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسؤلیت هم دی چې باید دغه وضعیت ته پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسؤلیتونه په دې اکله باندې درک وکړي. زه فکر کوم که چیرته دغه وضعیت دوام ومومي، رابط د طالبان او نورو سره به نور هم ترینګلی شي او دغه اساسي وخت دی چې نړیوال ټولنه، مخصوصا هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې د طالبانو د راتګ نه استقبال کول او دوی ته زمینه برابره کړل او مشروعیت ورکړه، نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کړي. زما هیله او غوښتنه همدغه ده، څومره زر چې کیږي او څومره عاجل او فوري چې کیږي باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته غزه غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی داسې نه ده چې ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه، یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله همدا ده چې زر تر زره د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلاتو ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارکزی، د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي؟ د طالبانو لوی عمومي مشر او که راښکته نور کسان؟
طالبانو ماینځ کې طبي خبر ده چې تفاوت نظر شته دی. اقانی ډله بل شی غواړي او د دوی طالبانو رهبري بل څه غواړي، مګر دواړه ډلې یا بلکې درې ډلې چې اوس فی الحال شته دی، دوی په اصل کې نشي کولای چې د خپل هغه عسکر په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر ټاپه پرې وهل شوي او لګول شوي وه.
شکریا بارکزی و افغان سیاستوال او د ښځو د حقونو فعاله چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په مسله ټینګار کوو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
روسی پولیسو د چانل 1 ټلویزیون هغه خبریاله توقیف کړی چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړی و. مارینا اوف سیانکووا اتیرا مارچ میاشت کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې څرګنده شو او وی ویل په تبلیغاتو باور مکوي او جګړه ودروي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د روسي د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوف سیانکووا پر خپل انستګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکی سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوې ده. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې معاکله یې د پولیسو لخوا توقیف شوې ده. مارینا لیکلي نوموړې د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه شوې ده. هغې دا مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي کړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. مارینا چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوې ژوندۍ ټلویزیوني خپرونه کې راڅرګنده شوه چې په یو شعار لیکلی وو پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ، دوی تاسو ته دروغ وایي. نوموړې تېره اونۍ کرملین ماڼۍ ته څیرمه اعتراض هم کړی وو. هغې د اعتراض پر مهال پر یوه بنر لیکلی وو پوتین قاتل دی، سرتیری یې فاشستان دی. دوی د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو عکسونه هم له ځان سره ایښي وو. مارینا اوف سیانکووا 13 اپریل میاشت کې هم د ناقانونه اعتراضاتو د بللو لقبله توقیف او دیرش زره روبلا چې 1500 ډالر کېږي جریمه شوه. مارینا پر ټلویزیون د اعتراضونو وروسته خپل دند استعفا وکړه او څو میاشتې د اوکراین په ګډون بهر کې تیر کړې. هغې په پرلپسې ډول پر اوکراین د روسیې د یرغل غندنه کوله. روسیې د هغو خبریالانو او فعالانو توقیف او قانوني تعقیب زیات کړی چې پر اوکراین د یرغل لقبله یې کرملین چیلنج کړی دی. د روسیې حکومت پر اوکراین یرغل ځانګړي عملیات بللي او د جګړې نوم یې نه دی ورکړی.
د ماليزیا هیواد لس سکتوري ادارې غواړي په افغانستان کې افغان پانګوالو او یو شمیر سکتوري ادارو سره خپلې تجربې شریکې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوړو خو په همدې مخنندو شنبه په کابل کې درې ورځنی ورکشاپ پیل کړی. د وزارت په خبره د دغه ورکشاپ په پرانیست غونډه کې دوړو خو ټینګار کړی چې یاد ورکشاپ به د سوداګرۍ او همدارس د پانګونې په برخه کې د دوړو هیوادونو اړیکې ښې کړي. سره له دې چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغو سکتوري ادارو نمونه نه دی لیکلی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ماليزیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سلاکار سره په افغانستان کې د اسلامي بانکداري په برخه کې د همکارۍ او د غشان په نورو سوداګریزو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک غواړي 12 میلیونه ډالر د لیلام په بڼه وپلوري. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کار به دوی د سه شنبې په ورځ وکړي. یاد بانک له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافیانو او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک ویلي د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یاد بانک پرون هم 12 میلیونه ډالر لیلام کړه. سره له دې چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د دې مخه د ډالرو، خوراکي او نفتي موادو د نرخونو کنټرول ښودلی، خو د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې یو لیټر پټرول په 90 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 120 افغانۍ پلورل کیږي. دغه شان د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې. د سرسلیب نړیوالې کمیټې همدا تیرونی په خپل راپور کې یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړي چې کم عاید لري، د خوراکي توکو د بیې لوړوالی زوريږي او درانیولو توانې نه لري. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو واسطو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو ایرو 90 افغانۍ 9.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 2.5 پوله، زر هندي کلدار 1.1 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 4.3 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به ورشو له ملالۍ بشیر به واورو چې د افغانستان په ارتباط په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: طالبانو زرګونو هزاره افغانان بې ځایه کړي چې اوس د خوړو او سرپناه څه نه لري. پا په دې مقاله کې لولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې تیره میاشت طالبانو خپل نظامی کمپاین پیل کړ چې له کبله یې د دې ځای اوسیدونکو خپلو کورو پرېښودو ته اړ شول. مقاله د بلخاب ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي جعفر له قوله لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې ته ننوتل او بې ګناه خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړې دي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغې اعلامیې ته هم اشاره سوې چې تیره میاشت خپره سوه او پکښې وویل شول چې طالبانو پر بېګناه ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړې او ګڼ نیول سوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بې ځایه سول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپل واک اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناه غوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناه غوښتونکي یادونه سوې چې رواندا ته به ولیږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل سوي چې میرمن او دوه اولادونه یې په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی رواندا ته ډیپورټ کړي. وروسته د پناه غوښتونکو لپاره د یوې خیریه موسسې د بنسټ ایښودونکي کلیر موسلې له قوله ویل سوي چې 125 افغان پناه غوښتونکو ته ویل سوي چې دوی به رواندا ته ډیپورټ سي او کلیر د برتانیا د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړی چې د خپلو ظالمانه اهدافو لپاره یې خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ته یې ویان له قوله راغلي چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نه وي رواندا ته به نه لیږل کیږي.
د افغانستان د سوداګرو پانګوالو ټولنه وایي دوی په تېر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي ورکړي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې یو مشر نورالله مبارز وایي دوی پانګې په خصوصي بانکو کې هم کنګل دي چې دغه کار د دوی د کار او پانګونې مخه نیولې. زموږ همکار د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس حاجي نورالله مبارز سره مرکه کړې او په اول کې پوښتنه ترې کړې چې اصلي ستونزه یې څه ده.
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې موږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکی ادارات سره مو قراردادونه کړي ولی اوس مو هغه پیسې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي هغه څوک نه راکوي.
تاسو د دغه توکو یادونه وکړه، دغه توکي مو کوم ادارو ته تر کوم شرایطو لاندې انتقال کړي چې اوس یې لګښت نه درکول کیږي؟
موږ دغه توکي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ملکی اداراتو ته په داخلي ښارونو کې په داخلي وزارتونو کې حتی ولسوالیو کې کندکونو ته ټولیانو ته د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې دوی موقعیت درلوده. هر سهار او هر ماښام دوی ته پخکړی ډوډۍ تیار ډوډۍ د خپل د سر په قیمت باندې حل تر سواله او هر ورځ به موږ پرسونل دوی ته خدمات وړاندې کول او دوی ته به خوراکي مواد لکه غوښه میوه ترکاری ډوډۍ دا به دوی ته انتقالول او دوی ته به دغه جنسونه رسول. همدارنګه په ساختماني بخشونو کې تاسو به بهتر معلومات ده چې په حفظ مراقبت کې نو دغه کارونه چې موږ د افغانستان جمهوریت نظام کې موږ د افغانستان نظام سره کار کړی او هر نظام سي دي هر څوک چې د ملک حاکمیت په غاړه اخلي مشري کوي د موږ حق په هغه نظام ده او نظام مکلف ده چې د موږ حق راکړي. هغه په دې معنی که چیرته د موږ په نظام حق نه وای نو دوی هم حق نه لري چې د تیر نظام مالیه د تیر نظام عواید تجارانو نه دکاندارانو نه او همداسې مختلفو بخشونو نه راټول کړي. د موږ تجاران ټکول کیږي وهل کیږي بندیان کیږي ولې له بده مرغه تر اوسه موږ ته هیڅ څه نه دي سوي چې موږ د هغې خوښبي نوسو.
کله چې تاسو د طالبانو چارواکو ته ورغلي یاست هغوی د همکارۍ کومه ژمنه کړې ده؟
په لومړي وختونو کې کله چې موږ د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ته مراجعه کوله هغوی لخوا موږ سره صحیح برخورد نه کېده، حتی موږ ډېر توهینېدو. موږ ته یعنې په مجموع کې داسې څه نه ویل کېدل چې موږ د هغې خوښبین اوسېږو ولې په دې ټولنې د غړو او د تجارانو په هڅو سره سره په دغه ټول دغه نوښت کې مو ذهنیت سازي وکړله. دوی مو دې توادار کړل چې موږ تجاران د هیواد اقتصادي نیرو ده، یو اقتصادي ځواک ده، دوی په سیاسي مسایلو پورې هیڅ تړاو نه لري. موږ د دې هیواد بچي، موږ په دې هیواد کې پانګونه کړې، په سلهاوو میلیونه ډالر مو دلته پانګونه کړې ده. موږ تجارانی هر نظام سره سي د غوي ترڅنګ ولاړ یو، غوي سره کار کوو. نو په اوس وخت کې تقریبا د روزي په مبارک میاس کې یو مسوبه دی پاس ولا د دوی د موږ د مقروضیت ومنه. په هغه مسوبه کې لیکل شوی چې هر څه عاجل به مختلف ادارات لکه د افغانستان بانک، مالی وزارت، اقتصاد وزارت دوی ته دنده ورکول سوله د اتحادو د مشرانو سره په ګډ یو کمیسون جوړ سي او د دې لپاره د یو حل لار راولټي.
دغه ایجاد شوی کمیسون څه اقدامات وکړل؟
دغه کمیسون جوړ سو، دغه کمیسون د نن یو میز د مخه د یو معرفت غونډه وسوله، ولې بدبختانه د هغه وخت نه را پدې خو تر اوسه هیڅ کوم غونډه نه ده سوی، نه د رد جواب را کول کیږي په فیلی وخت کې او نه هم د داسې څه ویل کیږي چې موږ هغه ته خوشبینه سو. کله چې مجالس نیسو د بازو سره اقتصادي ستونزې وړاندې کی، اقتصادي مشکلات وړاندې کی، د افغانستان کنګل سوی پیسې موږ ته خي دغه ستونزې دي او اکثریت ادارات یې وایي تاسو د تیر نظام سره کار کړی د هغه خپل غوښتنې وکړي چې هغه تاسو ته د دې پیسې درکړي. زمونږ امانت پیسې په خصوصي بانکونو کې بلاک دي، د مونږ تضمین د اجرا دوه نو تضمین لرو. یو کله مونږ په پروژه کې د ګډون لپاره ورزو تضمین د افر ورته ویل کیږي، سیل ته په پروژه کې اشتراک کوو هغه تضمین د مونږ بلاک ده. یو هغه تضمین چې مونږ کومې پروژې قراردادونه کړی دي او د هغه حسن اجرا تضمین سے ورتوی هغه تضمین سے سرجم د قرارداد نه 15% تر 10% پیسې بلاکی کی په خصوصي بانکونو کې. هغه سندونه موږ د افغانستان د اسلامي امارات او د جمهوریت د وخت سندونه تصدیق په لاس لرو سي موږ هیڅ نو ستونز نه لرو. ولی بدبختانه د افغانستان خصوصي بانکونو د افغانستان بانک ته ذهنیت سازي کړي د تجارانو د هیواد نزيد وي سرمایه وړي د مختلف دلایلو چې دوی ورته وړاندې کړي دي موږ هغه پیسې هم کنګل شوی او نه راکول کیږي.
اوس مو غوښتنه څه ده چې باید څه کارونه وسی د دغه ستونزو د حل لپاره؟
لکه څنګه چې ما مخکې دوري وکړه موږ د نظام سره کار کړی ده، موږ خدمات کړي، موږ فعالیتونه کړي دي، د موږ قانوني حق ده خوراکي توکو مو دوی ته اکمل کړي دي، هغه توکي استفاده شوی، هغه توکي مصرف شوی دي او هغه توکي تر دا د ماده افغانستان اسلامي امارات مصرفوي د بیلګې په توګه ورزي د افغانستان د جمهوریت په دور کې د افغانستان د دې په ټولنې پنګوالو دا ورزي اکمل کړی دي. دوی ته تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارات د غینې مصرف کوي، تاسې نور خوراکي مواد لکه شودي لوبیا او دغه مواد سي دوی تر دا دمه د دین استفاده کوي. ولی بدبختانه دوی حتی دای هم په ذهن کې نه دی ګرځیدلی چې دغه خوراکي مواد سي موږ استفاده کوو د دې چختن په څه حال کې وي، اې دې ته حق ورکول سوی کنه د ورکول سوی. د موږ اساسي غوښتنه دا ده د موږ حق باید راکول سي، موږ ته تجارتي ازادي باید راکول سي، د موږ پیسې راکول سي ترڅو موږ په دې هیواد کې لا پانګ وکړو، موږ په دې هیواد کې د اقتصادي بحران په مخنیوي کې مرسته وکړو، د دوی ترڅنګ ودرېږو. دغه نظام ولس دا د موږ ولس دا موږ په دې ولس په دې وطن کې پیدا شوی او په دې وطن کې مقدمات وړاندې کړي او لای وړاندې کوو.
د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس حاجی نور الله مبارزو چې ویلي د تیر حکومت اداري ترې قرضداري دي خو اوس څوک پیسې نه ورکوي. اوس هم د تاسو پیغامونه
اسد الله مینوا د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه چې کدي یې رسمیت پیژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعونو کې ځان واضح کړي او څه چې په ځان کې اصلاحات راولي د نجونو مکتبونه ججر تجاري علاقه ځکه چې تر اوسه د نجونو ته موږ ضرورت لرو، ډاکټران ته ضرورت لرو، د اسلامي امارات مشران زموږ دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی وس خپل زنانه مرجع چاته ورولي چې نارینه ډاکټر ته ورولي چې ته دغه کې دا نارینه ډاکټر ته نو زنانه ډاکټر چې وس به په افغانستان کې به خزيات کم دي. نو دوی د اسلامي امارات مشران دي د شوزو مکتبونه جته جوړ د جوړ کوم مکتبونه وری علاقه
مصطفی د کندهار خبر کوم طالبان د حکومت زده غوښتن لرم چې د کولورا مرضی د مخنیوي لپاره دوی چې د ګامونه واخځه کوسته کندهار ته نه رسیدلی
چې توجه ژر تر ژره ورته وسي.
السلام علیکم، د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ په سیمه کې د اوبو د نشتوالي څخه خلک کړیږي، اوبه نشته، اوبه وچې شوي دي. موږ د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې دي د روان کال دپاره د اوبو د راګرځولو دپاره بندونه جوړ کړي، یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.